لسو بجو خبرونه پایل سوا. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د کاب یهود لومړی نیټه د فروری میاشتې شلمه. په دې خبرونه کې د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه پروګرامونه خپریږي. خو پایل له خبرونو کوو. د تورخم دروازه د خلکو د تاګ راتګ پر مخ وتړل سوه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو مطبوعاتي دفتر پرون په ویلامیه کې ویلي دغه دروازه تر بل امر پورې تړل سوې ده. په تورخم کې د طالبانو کمیساری ویلي چې دغه دروازه ځکه تړل سوې چې پاکستاني لوري پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دغو ژمنو په باب وضاحت نه دی ورکول سوی. له مسافرو غوښتل سوي چې پر دې لار دې له سفر کولو ډډه وکړي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف له ټولو کورنیو وغوښتل چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزان ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل
ل شرقی او زی کابل ته خلق راځي، ل کابل هیواد نور سیمو ته ځي. نو دا وایرس هغه خلق چې سفر کوي کولای شي انتقال کړي. نو په دې اساس باندې زمونږ ل مندو پلورونو دا هیله ده چې دوی دې کمپاین په ترڅ کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي.
شغلی کمال شاه زیاته کړه چې په دغو څلور ولایتونو کې د پولیو کمپاین بیا ځکه پیلېږي چې په سیمه کې د پولیو د وایرس موجودیت تثبیت شوی. په افغانستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو دوی مثبتې پیښې یوه کونړ او بله پکتیکا کې ثبت شوې. پولیو یا ګوزن یوه نا علاجه ناروغي ده چې یوازې د واکسین له لارې مخه نیول کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. د افغانستان لپاره د دې سازمان څانګې پرون په یوه ټویټ کې ویلي د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د دې هیواد روغتیایي سیستم دوام کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم ستونزې شته، خو د روغتیا سیستم مقاومت ته پام نه دی سوی. د عامې روغتیا اونیزې مجلې د لانسټ ډاٹ کام د شنبه پر ورځ په یو راپور کې ویل چې د 2021 میلادي کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته په دې هیواد کې ډیر روغتیایي مرکزونه د اقتصادي ستونزو له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ وو. خو د یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د مرستو په مټ یې فعالیت تر اوسه دوام کړی. د دې مجلې په وینا د پورنوي روغتونونو په ګډون څه باندې 2300 روغتیایي مرکزونه توانېدلي چې خپلو روغتیایي خدمتونو ته دوام ورکړي. د ملګری ملتونو د اټومي انرژي ادارې پرون ویل چې ایران سره د دغه هیواد د اټومي فعالیتونو په باب خبري کوي. دا خبري وروسته له هغې کې چې بلومبرګ نیوز شبکې راپور ورکړی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې د ایرانیمو چې خالصوالی 40% تر رسیدي غني کول کشف کړي. دا هغه فیصدي ده چې د وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. د اټومي انرژي نړیوال ادارې په ټویټر کې لیکلي دغه اداره په ایران کې د یورانیمو د غني کولو د حد په اړه د رسنیو پر وروستیو راپورونو خبره ده. د دې ادارې په وینا په دې باب له ایران سره خبرې کوي او بیا وروسته د اړتیا په صورت کې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مدیره هیات سره خپل اطلاعات شریکوي. ایران د 2021 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د 80% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی. د پولند صدر اعظم ماتیوش موراویسکی وایي دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به په پولند کې د امریکایي ځواکونو د احتمالي زیاتېدا او د هغوی د دایمي کېدو په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر جو بایدن به له نن تر راروانې چهارشنبې پورې پولند ته سفر وکړي. امریکا شاوخوا 12,000 پوځیان په پولند کې لري چې په دورهیي توګه دې هیواد ته استول کېږي. بایدن په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې متحده ایالات به د روسیې د ګواښونو په ځواب کې د پوځ یو نوی دایمي قمانداني په پولند کې تاسیس کړي. بایدن به په دې سفر کې د پولند ولسمشر انجی دودا او د ختیځ اروپا له متحدانو سره وګوري او د اوکراین په اړه به ورسره خبرې وکړي. خو د سپینې ماڼۍ په وینا نوموړی پلان نه لري چې له پولند څخه اوکراین ته ولاړ سي. افغانستان د 20 اوریزو لوبو لړۍ له متحده عرب اماراتو وګټله. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پرون دریمه او وروستۍ لوبه د ابوظبي په لوبغالي کې وسوه چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 4 ویکټو او 5 توپونو په توپیر خپلې میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې په چې 28 افغانستان وګټه او د توپ اچونې پریکړه وکړه. د متحده عرب اماراتو کرکټ لوبډلې په ټاکلو 20 اورونو کې د 6 ویکټو په سوځې دوسرا د 104 شپته منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډلې وکولای شوی دغه هدف په 19 اور کې پوره کړی. د لوبو له میدانه هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنور دونکو د لوبل میدان ورزشی خبرونې ته مو هر کله کوم ورزشی مسائل ته ځانګړې خبرونه درته وړاندې کوم په دې ورزشی خبرونه کې به درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبیزو پیښو په تړه خبرونه او ریپورتونه وړاندې کړو او د خبرونې په پای کې ځانګړې مرکه هم درته لرو زه بختیار ساحل د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوريزو سیالیو د لوبلړۍ برابرېدل د پاکستان له دوه پخوانی لوبغاړو سره د افغان کرکټ بورډ تړون د خزو د شلوريز نړیوال جام سیالی په افغانستان کې د فوټسال لیگ د دویم پړاو فایل او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سګنیو سیالیو د مهالویش اعلان په دې خبرونه کې به درته پر دې مطالبو سربیره نور ګڼ ورزشي مطالب هم وړاندې شي پله د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د روان لوبلړۍ څخه کو د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د شلوريزو روان لوبلړۍ یو یو برابر شوه کوربه لوبلړې په دویمه لوبه کې افغانستان ته 15 وکټو ستره ماتې ورکړه اماراتو د افغانستان د 33 منډو ورکل شوې هدف په 19 مور کې د یوې وکټې په سوځیدو ترلاسه کړ د افغانستان نننې مخکښ توپ وهونکی نجیب زدرانو چې ودرش منډې وکړې نور ټول افغان لوبغاړي د اماراتو د توپ اچونکو پر وړاندې خونه لوبېدل د کوربه هیواد پیلیس توپ وهونکی محمد وسیم له پیله بریدیزه توپ وهنه پیل کړه او په یو نوې منډو وسوځید هغه وش په گیزی وته سلوریزی وهلې د افغانستان لوري په دولو بکې आवाज کریم جنت د یوې وکټې په اخستلو بریالی شو لوبډل مشر راشد خان چې وکټې وانه خسته په سلورو اورونو کې شپاړس منډي ورکړې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه بیا د فبروري په 14 نیټه افغانستان په 15 وکټو ګټلې و په غې لوبه کې کریم جنت نیمه سلیزه او افسر زازی ته تسلوخ منډي کړې وي د ویلو د چې دواړه هیوادونه به د فبروري په 19 نیټه د دې لړۍ ورستۍ لوبه تر سره کړي بیا هم د افغانستان د کرکټ په تړاو د کرکټ بورډ ادارې په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان دوه پخوانی لوبغاړي د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او د توپ وهنې او توپ اچونې روزون کې ګمارلې دي دغه لوبغاړي چې اوس روزون کې دي پیلیس کینلا سه توپ وهونکی عمران فرحت او چټک توپ اچونکی رانا نوید الحسن دي په دې حق له نور جزئیات له احمد تکل څخه په دې ریپورت کې اورو
د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي عمران فرحت او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګیو د مرکز د توپ وهنې او توپ چونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي کرکټ بورډ ادارې د فبروري پر 14مه پر خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکو په دې مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیا او کار کوي دغه ادارې لیکي د افغانستان د کرکټ بورډ د لوړو کارکردګیو مرکز په دې ورستیو کې د ادارې د مشرتابه په سپارښتنه رامنځته شوی چې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونه توپ وهنه فزیکی تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کې کار پکې کیږي څلوېخت کلن عمران فرحت د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کینلا سه توپ وهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړی او په ورستی ځل په 2013 کال کې د پاکستان لپاره ولوبیده خغلی فرحت د څلوېختو ټیسټ اته 500 یو رزنیو او وو نړیوالو شل اووریزو سیالیو د لوبو تجربه لري چې په ټیسټ سیالیو کې درې او په یو رزنیو سیالیو کې یو سلیزه وهلې ده هغه په 213 فرست کلاس او 222 لست ای لوبو کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزه وهلې دي افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ لنډیوالې شورا د درېمې درجه روزنې سند ترلاسه کړی او لته رشپګو کلونو رئیس په پاکستان کې لبیلابلو لوبډالو سره د روزون کې دنده تر سره کړې ده همدارس رانا نوید الحسن د خپل وخت چټک توپ اچون کوي هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 کال کې ولوبید نوموړي په 9 ټیسټ څلور اویار یو رزنیو او څلور شل اووریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده همدارنګه هغه په 156 فرست کلاس، 190 لیست ای او 186 سوداګریزو او کورنیو شل اووریزو سیالیو کې 1095 وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د دوو کلونو لپاره د متحده عربي اماراتو د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه هم دنده ترسره کړې. افغان کرکټ بورډ همدارز وایي چې د لوړو وړتیاو او درملنې د مرکزونو لپاره هم ځینې نور مشهور مسلکي کسان ګماري.
رازید راشد خان د یو بل لوبي ستړون خبر درته ولولو. د پنځشنبه په ورځ د فبروري 14 د ناټینګم کاونټي کرکټ کلب اعلان وکړ چې د روان کال په سلبالیزا یا 100 سیالیو کې به راشد خان یو ور بیا د ټرنټ راکټس لوبډلې برخه وي. سلبالیزا کرکټ سیالۍ په لومړي ځل په 2021 زیږدیز کال کې د انګلستان او ویلز کرکټ ادارې لوري رامنځته شوې چې د دې هیوادونو د اتو مشهورو ښارونو په نوم لوبډلې پکې لوبه کوي. د دې سیالیو په تیرو دوو پړاوونو کې پر راشد خان سربیره څو نور افغان لوبغاړي هم لوبېدلې دي. راشد خان په 2022 کال کې د ناټینګم ښار اړوند لوبډلې ټرن راکټس لوبغاړی و چې لوبډلې د دې کال اتلولي هم ګټلې وه. یادې لوبډلې په یو تازه اعلان کې ویلي چې د راشد خان په ګډون د تیر کال له اکثرو لوبغاړو سره د بیا لوبېدو تړون کړی دی. په دې لوبډله کې د نوموتو نړیوالو لوبغاړو له ډلې کولین مونرو، ډینیل سیمز، جو روټ او الیکس هیل هم شامل دي. د ویلو دا چې سلبالیز سیالیو دریم پړاو به سږ کال د اګست میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شي. د افغانستان او پاکستان د روانو سیالیو د نندارچیانو په تړاو یو خبر دی. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستانی نندارچیانو ځایونه سره جلا شي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلینو دوی ته تایید کړی چې افغان او پاکستانی نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې د شارجه د سټیډیوم منتظمینو او د متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ په وروستیو کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې 3 ورځې لوبې ترسره کړي. تیر سپتمبر د اسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستانی نندارچیانو ترمنځ په لوبغالي کې دننه سخت اخو ډب رامنځته شوی و. د سوداګریزو لیګونو په دوام د روان فبروري میاشتې په 14 نیټه د پاکستان غوره لیګ یا پی ایس ایل اتم پړاو شلوریزې سیالۍ پیل شوې دي. لومړۍ لوبه ملتان سلطان او لاهور قلندرز ترسره کړه چې قلندرز د یوې منډې په توپیر وګټله. د دې سیالیو په دوام کې تر دې دمه ملتان سلطان لوبډله تر نورو خزلې دلې ده. دوی په دریو لوبو کې 2 ګټلې دي. سکل په دې سوداګریز لیګ کې پر نوموتو کرکټ لوبغاړو سربیره ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي. چې راشد خان د لاهور، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي د اسلام آباد، اظهار الحق نوید د ملتان، مجیب الرحمن د پیښور زلمو او نوید الحق او قیس احمد به د کویټ لوبډلې لپاره لوبه ترسره کړي. افغان لوبغاړي به له عربي متحده اماراتو سره تر روانې لوبلړۍ وروسته د سیالیو ته ورشي. د پی ایس ایل لیگ پر مهال به ټول ټال 14 سیالۍ ترسره شي او پیلو به د مارچ میاشتې په 19 نیټه وي. د یادونه ده چې د تیر کال اتلولي لاهور قلندرز لوبډلې ګټلې وه.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
بیا هم د سوداګریزو سیالیو په تړاو د هندستان کرکټ استری سوداګریزي سیالي یا آی پی ایل به د روان جګدیس کال د میچ میچ ته پورستي ونی کې پیل شي. د یاد هیواد د کرکټ ادارې په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې سیالیو پیل به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد کې وشي. دا چې سکل به آی پی ایل کې څومره لوبي کیږي، پیلو به کله وي او کوم افغان لوبغاړي له کوم لوبډر سره لوبه کوي، په دې ریپورت کې به له امید ظاهر مل څخه وورو.
د هندستان د کرکټ ادارې د فبروري میاشتې په 14 نیټه اعلان وکړ چې د آی پی ایل سږنی سیزن به د مارچ په 13 نیټه پیل شي. د دې پړاو د پیل لوبه به د ګجرات ټایټنز او چنای سوپر کینګز لوبډرو ترمنځ د احمد آباد ښار په نارندرا مودي لوبغالي کې پیل شي. د دې سیالیو په جریان کې بهر لوبډله ولوبې په خپل کور دننه او نورې لوبې د مقابلو لوبډلو په ښارونو کې وکړي. د هند د کرکټ ادارې د رپورټ له مخې به د دې لیګ په جریان کې ټولې او یا لوبې د هندوستان په 12 سترو ښارونو کې د 25 ورځو په جریان کې وشي. سکال به د آی پی ایل سیالیو په جریان کې 13 ورځې 2 سیالۍ په یوه ورځ وشي چې لومړنۍ لوبه به د کابل په وخت غرمې 2:30 بجې او دویمه لوبه به د ماښام 6:30 بجې پیلېږي. یادی اداري ویلي دي چې د پلی اف او پای لوب لپاره په تاریخونه او د لوب لوبغالي ورسته په ډاګه شي. د هین غوړه لیک سیالي چې د نړۍ په کچه مخکخه سوداګریزي سیالي دي، پر نړیوالو نموت لوبغاړو سربیره په کې د افغانستان یو شمیر لوبغاړي هم بیلا بیل لوبډلو ته لوب کوي. راشد خان او نور احمد د گجرات ټایټنز، رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز، فضل حق فاروقي د سن رایزر حیدرآباد او نمین الحق د لکناو سوپر جاینټس په لوبډلو کې شامل دي. د ویلو دا چې د تیر کال اتلولي د گجرات ټایټنز لوبډلې ګټلې وه.
د هند د کرکټ په تړاو بل خبر هم وړاندې کوو. دا خبر هم د آی پی ایل په حق لده خو د خزو اړوند. د هندستان کرکټ ادارې له لوري د خزو آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د اخیستلو پروسه هم بشپړه شوه. د هند د خزو غوره لیگ سیالۍ د پنځو لوبډلو ترمنځ سږ کال په لومړي ځل ترسره کیږي. د هندستان کرکټ بورډ د جنوري میاشتې په 15مه نیټه په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې د خزینه آی پی ایل لوبډلې ګجرات جاینټس، ممبئی انډینز، رایل چیلنجر بنګلور، دلی کیپیټلز او یو پی واریئرز نومیږي. په دې بولی کې هندي سمریتی مندانا تر ټولو په لوړ قیمت یعنی 3.4 کروڑ هندو روپو وپلورل شوه. هغه به له بنګلور لوبډلې سره لوبه وکړي. دغه سیالۍ به هم د مارچ میاشتې په 4مه نیټه پیل او پیلو به د همدې میاشتې په 6مه نیټه وي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام. د کرکټ نړیوال شورا له لوري د فبروري میاشتې په 10مه نیټه په سویلي افریقا کې د لسو هیوادونو ترمنځ د شلو اورونو نړیوال جام سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې افغانستان او زیمبابوي دوه هغه لوبډلې دي چې د کرکټ له نړیوال شورا سره بشپړ غړیتوب لري خو په دې نړیوال جام کې خزینه لوبډلې نه لري. زیمبابوي لوبډلې ونه کړه شو چې د لارموندنې په پړاو کې د سیالیو ته لاره پیدا کړي خو افغانستان د خزو لوبډله نه لري. انګلستان، آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، سویلي افریقا، ویسټ انډیز او ایرلند هغه هیوادونه دي چې د خزو په روان نړیوال کپ کې د جام ګټلو هڅه کوي. تر دې دمه په دې ټورنمنټ کې 15 سیالۍ ترسره شوې دي چې آسترالیا، انګلستان او هندوستان تر نورو لوبډلو ښه لوبه کړې ده. د دې سیالیو تر ټولو جالبه لوبه د هندوستان او پاکستان وه چې هندي لوبډلې وګټله. د ویلو ده چې د خزو نړیوال جام سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په 6مه نیټه ترسره شي. کرکټ ته که ورځ تر بلې ځوان او غښتلي لوبغاړي مخه کوي خو یو شمیر غښتلي او نموتي لوبغاړي له دې لوبې سره مخه هم کوي. د لوبغاړو د استعفا په لړ کې دا ځل د کرکټ د نړۍ یو بل لوبغاړي هم له نړیوالو سیالیو سره مخه وکړه. دا د انګلستان پخوانی لوبډل مشر ایون مورګرو. که څه هم هغه له نړیوال کرکټ څو میاشتې مخکې استعفا کړې وه خو روانه اونۍ وویل چې له دې وروسته به په هیڅ ډول کرکټ کې ونه لوبیږي. پامدې اکلبه له خاطر پردیس پوره تفصیل وو.
د انګلستان کرکټ ملي لوبغاړي ایون مورګن چې د تیر کال په وروستیو کې له نړیوال کرکټ استعفا کړې وه د فبروري په 13مه نیټه وویل چې له هر ډول کرکټ سره خدای پامانای دی او تر دې وروسته به د لوبغاړي په توګه په لوبغالو کې را څرګند نشي. مورګن چې په 2019 کال کې د انګلستان لپاره د یو ورځنۍ سیالۍ لومړنی نړیوال جام ګټلی وو 14 کاله د کرکټ په لوبغالو کې تیر کړل. 14 کلن مورګن په 309 ټیسټ، یو ورځنیو او شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ولوبې چې ټول ټالی 1,895 منډې وکړې. نوموړی اوس مهال په اکثرو نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه راڅرګندېږي. هغه په وروستي ځل د سویلي افریقا په لیګ کې پارل رایلز لوبډلې ته ولوبېد. ښاغلي مورګن په خپل لوبي سفر کې د ټیسټ، یو ورځنیو، فرست کلاس او لیست ای په سیالیو کې 9 سلیزې وهلې. هغه یوازینی لوبغاړی دی چې د یو ورځني لوبو په یوه لوبه کې یې 10 وهلې دي. نوموړي دا کارنامه د 2019 کال په نړیوال جام کې د افغانستان په وړاندې د انګلستان د مانچسټر په لوبغالي کې وکړه. مورګن په 1.8 منډې کړې وې. د ویلو ده چې ایون مورګن په لومړي ځل د ایرلند هیواد لپاره کرکټ پیل کړ. هغه له 2006 کال څخه تر 2009 کال پورې یاد هیواد ته په 23 نړیوالو سیالیو کې ولوبید او په دې جریان کې یو اصلي زوهلې و. مورګن له 2009 کال څخه تر 2022 کال پورې انګلستان ته 225 سیالۍ وکړې او په دې موده کې 13 سلیزې ووهلې.
او اوس د بنگلاديش غوړه لیک دغه لیک هم پایته ورسید. د بنگلاديش غوړه لیک په پایلو بکه کوميلا ویکټورینز د و ویکټو په توپیر سلهت سترایکرز ته ماته ورکړه او د دې سیالیو د نهم پړاو تلولي وګټله. د سترایکرز د اصل شپګاویا منډو هدف ویکټوريا لوبډره د شلم اور په دویم توپ د درې ویکټو په سوځیدو ترلاسه کړ. د دې سیالیو د غوړه لوبغاړي جایزه وستنډیزی جانسن چارلس وګټله. بنگلاديشي حسن شانتو چې 1514 منډې کړې وې د ټورنمنت د غوړه لوبغاړي په توګه ونومول شو. د یادونه وړ ده چې د بنگلاديش په غوړه لیک سیالیو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم د بیلابیلو لوبډلو لپاره ولوبېدل چې له ډلې عظمت الله عمرزي، کریم جنت، عثمان غنی او ابراهیم زدران ښې لوبې ترسره کړې. اوس د فوټسال یو خبر. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه د فوټسال لیګ دویم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو لس لوبډلې ګډون لري. دغه لوبډلې سعادت نیمروز، زیتونی کابل، ظاهر اسد کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنشیر، صداقت کابل او شمس هرات نومیږي. د ټورنمنت لوبې د لیگ په بڼه تر سره کیږي چې په لومړۍ لوبه کې سعادت نیمروز و د یو پر وړاندې زیتونی کابل ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو کې تر دې دمه ظاهر اسد څلور، یو سرپل باستان ته، اتحاد هرات 15، شمس هرات لوبډلې ته او صداقت کابل 14 جوانان خراسان ته ماتې ورکړې ده. د پیروزی پنشیر او وسر جدید غزنی ترمنځ سیالۍ بیا څلور څلور مساوي پای ته ورسېدې. درنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې پورسته برخه کې او بیا هم د ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز له مشر عبدالولي امین سره مرکه کړې ده. کرکټ بورډ ادارې روانه ونې په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پاکستان دوه پخواني لوبغاړي عمران فرحت او رانا نویدی د دې ادارې د لوړو کارکردګۍ او په مرکز کې د توپاچونې او توپوهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. په همدې تړاو له ښاغلي امین سره غږېدلی وو. لنموړي مو په پیل کې پوښتلی دي چې د لوړو کارکردګۍ او یا های پرفارمنس په مرکز کې کوم فعالیتونه ترسره کیږي؟
های پرفارمنس سنټر یا د لوړو مهارتونو مرکز په کابل کې د لوبغاړو د ظرفیتونو د لوړوالي باندې خاص تو کار کوي. په ریهب کې کار کوي، د پلیئرز انجری لپاره په فټنس کې به ډیر رول ادا کوي. د لوبغاړو په مهارتونو باندې به کار کوي، مثلا فاسټ بالنګ کې یا فاسټ بالرانو سره به کار کیږي. هغه که په ملي سطحې زموږ ملي لوبډلې بالرانې که د هغو کم کمزوریانې چې کوچ یې ریفر کی یا ریکمینډ کی یا د هغه تر څنګ مثلا زموږ ځوان لوبغاړي چې دغه نوي استعدادونه چې راپورته کیږي د دغو نه همکار اخیستل شي. هغه که د بیټنګ په برخه کې، که د بالنګ په برخه کې، که په هره سپین بالرۍ کې، وکټ کیپرې په هره برخه کې که یو ټیلنټ پیدا شي، نو په های پرفارمنس سنټر ته به ریکمینډ کیږي. او هلته به د مجرب کوچز تر دغه لاندې تر نظارت لاندې هغو ته روزنه ورکول کیږي او د هغو ظرفیت په لوړوالي، پر فټنس او د هغو په لاشو کېدو کې به پوره کار ورسره کیږي. کابل کې
افغانستان کرکټ بورډ ادارې اعلان وکړ چې عمران فرحت او رانا نوید چې د پاکستان پخوانی ملي لوبغاړي وو د توپ وهنې او د توپ اچونې روزونکي ګمارلې دي او دوی به په همدې مرکز کې دند تر سره کوي. دوی څو وخت کابل ته راځي د دند د پیلولو لپاره؟
بالکل، عمران فرحت او رانا نوید چې تاسو ټولې پیژنې، دواړه په خپل وخت کې ډېر د ښه لوبغاړي وو. یو د بالینګ په بخش کې فاسټ بالینګ، بل د بیټنګ په بخش کې. کرکټ بورډ د دې سره قرارداد وکړ دی او ګمارل په های پرفارمنس سنټر کې چې دی د خپل بخش مسولیت پر غاړه لري. رانا نوید به د فاسټ بالرانو سره کار کوي، عمران فرحت به د بیټنګ په بخش کې خپل وظیفه مخته بیایي. نو ډیر کوشش به مدای چې هم په ملي لوبغاړو کې، هم په دهانورو کې په ګډه د ټولو سره کار وکړي او د دې د تجربو، د دې د په اصطلاح پوهې څخه څومره چې کولای شو ګټه واخلو. بالخصوص د رانا نوید څخه د فاسټ بالینګ په بخش کې مو کوشش ډیر دی چې په خپله مرکه وکړه. چې موږ د دې انټرویو کول هغه وخت موږ ورته وویل چې د فاسټ بالنګ په بخش کې او د افغانستان ته د فاسټ یا تیز بالرانو په جوړولو کې باید د زموږ سره ډېر همکاري وکړي. نو انشاءالله دی به په راتلونکي هفته کې که خدای کول راشي او خپله وظیفه به پیل کړي انشاءالله.
د ریاب سنټر د جوړولو خبر مو هم ورکړی و، چیرته بشي د لوبغاړو د انجریانو یا د ټپونو د رغېدو په برخه کې کار کیږي، هغه ته مو څوک ګمارلې دي؟
او بالکل، ریهاب سنټر لپاره مهم تلاش شروع کړی دی او لګیا یو چې هم فیزیو او هم یو مجرب تکړه ټرینر پیدا کو چې په کابل کې بزمر سره بیسي او د لوبغاړو پر انجری باندې باندې کار کوي. البته هغه سامانونه چې پر هیب کې ضرورت وو، که په دغه کې ضرورت وو، که په جیم کې ضرورت وو، هغه ټول مو مهیا کړی دي، ټول سامان آلات مو راوړی دي او لګیا یو چې دغه سي تجربه کار داسې کسان، داسې فیزیو او داسې ټرینر چې هغه پر هیب کې مهارت ولري او تجربه ولري او په خپل بخش کې تر ماسترۍ وو یا تر هغه در وړو کچو زده کړې ولري، نو تماسونه مو نیولې دي. لګیا یو ان شاء الله چې هغه هم ډیر ژر وګمارو. او د دې ترڅنګ کوشش مو دادی چې هیب سنټر کې د باندې څخه یا د خارج څخه د لوبغاړو مخنیوي وکړو، ځکه په خاوه افغانستان په دې بخښ ډیر پیسې مصرفولې چې لوبغاړي به باندې د علاج لپاره لیږل. نو موږ ډیر کوشش دادی چې دلته داسې کسان پیدا کړو او د لوبغاړو علاج نور په خپل افغانستان کې ترسره شي او د ډیرو پیسو د مصارفو مخنیوي وشي.
تاسو په خپل مرکه کې د کابل لوبغاړي چمن بیا کړلو چارې یادې کړې وې چې بیا یې پیلوي لسره دغه چمن کوي، دغه کار به کله پیلېږي؟
بالکل دته بيخي تعهد لرو. د کابل د ګراوند پروژه اعلان تاسو پرل سوي او د نوروسته تقریبا شرکت سره فائنل سوي دی، کوم شرکت چې ګټلې ده هغه معلوم سوي دی او ډیر ژر به ان شاء الله هغه کې شرکت په کابل کرکټ لوبغالي کې کار شروع کی. لوبغالي چمن به مکمل استسي او د نیوي چمن د کرولو سیستم به جوړ شي او پایپینګ به انډر گراوند یې درزم کې لاندې به ټوله پایپ کاری چاينده دغه د باندې پایپ کاری یا د اوبور کول څه مخنیوي وسی په انټرنیشنل سټانډر غونډې به د لاندې پایپ کاری به ټوله لاندې او د سی گراوند به چې ان شاء الله موږ کولای ځو افغانستان پر سطح په انټرنیشنل سټانډر گراوند ورته وای. نو ان شاء الله هغه پروژه هم تکمیل شوی ده، په هفته او دوی کې به شرکت سره قرارداد هم وسی، تاسو به شاهدان یاست ان شاء الله کار به هم ډیر ژر شروع شي. هغه کاروم تقریبا 50% خلاص شوی.
ښاغلی امین صاحب، تاسو د کابل په لوبغالي کې د لایټنګ یا د ګروپونو د نصبولو خبره هم کړې وه، دغه ګروپونه سکل نصبېږي یا دغه پروژه څه وخت پیلېږي؟
په دې ترڅنګ چې موږ د کابل ګراوند په معیاري ډول باندې جوړو او ټول چمن یې نوی کوو، د سره پایپ کاری کوو، نو د دې همدارنګه لایټنګ هم پروژه مهم تر په جریان کې نیولې ده او ډیر ژر به ان شاء الله اعلان ته ورکو. کابل په ګراوند کې که څه هم په هغه بین المللي سټنډرډ به اوس فعلا امکان ونه لري، چې موږ پروګرام لرو چې د کابل د ګراوند تر څنګ هغه بل نوې مځکه کې په بین المللي کچه یو سټیډیم یا ګراوند جوړ کړو. نو په دې کې به د های پرفارمنس سنټر په سویه باندې هغه لایټونه لګوو چې د شپې به تمرین په ښه کچه پکښې کېږي، په پوره کچه باندې او میچونه به هم پکښې کېدای شي. نو کله چې ملي لوبډله تمرین کوي یا په لایټنګ کې د دې میچونه اکثره وخت موږ ټیم لیږو ابوظبی ته یا دوبۍ ته صرف د لایټنګ پریکټیس لپاره په زرهاو ډالر مصرفو. نو دا به موږ ډیر کوشش دای چې دا لایټونه دلته ولګو چې دا ځوانان دلته خپل پریکټیس او تمرین وکړي او اخر ورځ کې صرف د درو څلور پنځو ورځو لپاره دوبۍ ته لاړ شي یا بل ملک ته لاړ شي حالت میچونه وکړي. نو هغه پروژه موږ ډیر ژر ان شاء الله اعلان ته ورکو او په کابل په ګراوند کې به د لایټنګ سیستم ولګو. د دې ترڅنګ به ان شاء الله شش کال په دغه های پرفارمنس سنټر کې سویمنګ پول هم جوړو او جکوزی هم جوړو، سونا هم جوړو چې دا زموږ د ریهاب یو حصہ ده. نو پر انډور باندې مو ان شاء الله د لایټنګ کار شروع کړی دی، نوې لایټونه مو ټول مکمل انډور ته ولګول چې په هغه سوي لایټنګ کې ډېر روزګار تغیر راغلی دی، ډېر رونا سوي دی. ان شاء الله پر هغه باندې کار شروع دی چې نوې کو لایټونه ورته لکه تاسو ټول پر ګراوند باندې کار شروع کوو، ټول چمن ورته نوې کو لایټنګ ورته لګو. پر آؤټډور اکیډمي باندې مو کار شروع کړی دی، د کیوریټر د فارم هم هلې ځلې شروع کړې دي چې داسې په بین المللي سټنډر باندې یو کیوریټر راولو چې هغه موږ ته باونسي ټریکس او دغه ګراسي ټریکس جوړ کړي. دغه د فارم ساوت افریقا کې مو تماسونه نیولې دي، سریلانکا کې مو تماسونه نیولې دي، ان شاء الله مختلف ملکونو سره تماسونه نیسو، چې اوسه صحیح استرالیا کې هتا تماسونه نیولې دي. نو ان شاء الله ډیر ژر کوشش کوو چې داسې که په عمومي توګه نه، یعنی د دایمي لپاره نه، که داسې یو څوک خارجي پیدا کړو، که دی په درې میاشت کې یو واري موږ ته راشي دوه درو هفتو لپاره زموږ پر ګراوندو وګرځي، نو زموږ سره ډیر کومک کولای شي. د خاورې په بخش کې هم کوشش کوو چې څنګه کولای شو چې دغه د بعضې آسټرالیانو د نورو ځایو خاوره ټیسټ کړو په کابل کې او بیا وګورو د جیولوجي کې ریاست سره په کتو چې څنګه کولای شو که دا خاوره په افغانستان کې چې د هغې څخه کار واخلو. نو دا ټول شانو په نظر کې نیولې دي او ان شاء الله کوشش مو دا دی د افغانستان کرکټ بورډ چې څومره کولای شو تای پرفارمنس سنټر مفید ثابت سی او پلیئر پرزر فیت کوول کی وازینه په پیچو کې کومکو کی ریهاب کې کومکو کی د فاست بالرانو په تولید کې کومکو کی د نیوی استعدادو پر برسر کول کی کومکو کی نو دا ټول شار موډیر کوشش دی های پرفارمنس سنټر دلاري دا ټول کارونه په نظر کې ونیسو او د راتلونکي کال لپاره در دي هم یو ښه پلان ولرو.
خغل امین ازین خلق دا پختنه کوي او دانی وک کوي چې ولې افغان کرکټ بورډ له خپل داخلي روزونکو ګټ نه اخلي.
زموږ کسان اکثره د داخلي کوچیز دي. بعض خلک دا پختنه کوي چې ولې داخلي کوچیز موږ اکثره مصروف وي. فرست کلاس ټیمونو سره یې د انډر 19 سره دی ډیری د ای ټیم سره یې د ایمرجنګ سره یې د نېشنل ټیم په کمپو کې مصروف دي. هغه کې موږ کوشش کوو چې د ظرفیت په لوړولو کې کار وکاو. د دې ترڅنګ چې کله فارغ یې دی به دغه کوشش سره یو ځای د های پرفارمنس سنټر کې د عمران فرحت سورانا نوید او د نور سره کوم ډاکټرانو فیزیوزي هغه به دغه سره کار کوي. ټرینران به موږ د ټرینر سره یې نو ډیر کوشش مو دا دی چې دغه د دې ترڅنګ چې د دې څخه تقیمه توګه ګټه اخلو. په غیر مستقیمه توګه مو هدف داري چې دغه کسان هم دې راته وروزي. خو زموږ کوچیز به په فرست کلاس او په لیست ای او په شپږیز او په ګریډ 1 او په دې کې اکثر مصروف وي. نو دومره وخت نه لري چې دلته بیسي. موږ هدف دا و چې دلته باید بیس کسان ولرو چې هغه هیڅ خواته ولاړ نشي. هغه به صرف په های پرفارمنس سنټر کې هغه کوچیزي هغه فیزیوزي هغه ټرینرز هغه مساجری ټول به د های پرفارمنس کې بیسي وځي بنه همدلته به وظیفه اجرا کړي.
د لوبله میدان د ورزشي خبرونه مینوالو خبرونه مو همدلته بشپړه شو. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
جنه په یم شتي ولې دا مکتوبات اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
کچيري یو انجلي تعلیم رسته سول شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای لار چې دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
آزادی ملما.
د آزادی ملما ته مو په سلامونو هر کله کوو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې ل بیا چنګولو وروسته غنی رسنۍ وتړل سوې او په زرګونو خبريالان یا هم د رسنۍ کارکونکو وزګار اسول. خو هغه خبريالان چې له افغانستان وتلي لا هم په ټولنیزو شبکو کې نور ته د دقیقو خبرونو درسولو هڅه کوي. په دې کې یو هم په خوانی خبريال او د ټلویزیونی خبرونو ویان سعید شینوار دی چې نن مو میلمه کړی دی. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې ده چې د ده په څیر څومره نور خبريالان او د رسنیو کارکونکو نور خلکو ته د معلوماتو درسولو هڅه کوي. د ازادي میلمه لړۍ ته مو په سلامونو هرکلی کوو. کله چې طبیعي آفتونه راځي د حکومتونو ترڅنګ ځینې خیریه بنسټونه هم د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره مټې رانغاړي. دوی له مصیبت ځپلو سره مرسته کوي او په نورو هیوادونو کې ورته بسپنه ټولوي. یو هم د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپن اورفانس دی چې له کلونو په بریتانیا کې فعالیت لري او د نړۍ له بیلابیلو برخو بسپنه ټولوي بیا په افغانستان کې تر اړو کسانو پورې رسوي. د دې بنسټ مشر حنان حبیب زایمی میلمه دی چې په پیل کې مور څخه پوښتنه وکړه چې د دوی د بنسټ کارونه له وروستیو تحولاتو راهیسی څنګه روان دي.
دا یو خیریه موسسه ما په 2014 کال کې جوړه کړه په پیل د 2014 کال او دا د دې لپاره دا و چې افغانستان کې هلته مونږ نه خبريالانو په توګه لکه کلو باندې ته تلو لري ځایو خلکو سره مختلفو کسانو سره مرکې کولې. د هغې له کبله چې زه کله دلته راغلم نو هغو خلکو ما ته زنګونه وهل غوښتنه یې کوله چې زه ورسره مرسته وکړم. داسې ډېر امکانات ما سره نه وو چې هغو ته زه ټولو ته ورسېږم. نو د دې لپاره ما دغه موسسه راجستر کړه جوړه مکړه دلته په برتانیا کې نو چې وکولای سم ډیرو خلکو ته کومک وکم. بیا ورو ورو اهداف د زمنګه چو دا پراخ سو د موسی چې اوس منګه غواړو چې په ټول هیواد کې افغانستان کې د خلکو بیوزلو خلکو په ځوان کې تغییر راولو. او اساسي خبره دا نه چې افغانستان زمنګ هیواد دی، منګه اوس راغلو اروپا ته او کچېری غواړو چې بیرته لاړ سو افغانستان کې ځوان وکړو. هغه حالات او شرایط چې دي د دې ځای حالات سره برابر نه دي. نو زموږ ماشومان نسی کولای چې هلته ځوان وکړي. کچېری موږ هلته بوزو دوی هغه ځای نه خوښوي، نو موږ مجبوره یو چې هغو دپاره هلته چاپېریال برابر کړو چې تغیرات راولو. یو خپله ونډه که هغه لږې که ډېره وي د وکړو افغانستان کې چې یو تغیر دپاره کار وکړو چې تر څو وکولای سو دا زمونږ نسلونه چې دلته زده کړې کوي دا بیرته خپل هیواد سره مینه پیدا کړي او هلته د ځوان کولو دپاره دوی ته لارې چارې او اسانتیاوې برابرې شي. او بل زمونږ هیواد چې دی را څلوېښت کاله جګړې ځپلی دی، ډېر ټول بنسټونه له منځه تللي دي چې هغې کې زیاتره د بېوزلي او بې تعلیم برخه کې ډېر زیات زیان رسېدلی دی. نو موږ ته پکار ده چې راتلونکي نسل تربیه کولو دپاره، روزلو دپاره، ځکه افغانستان چې دی دغه ماشومان چې نن موږ او تاسو ګورو چې په کوڅو کې، کابل په کوڅو کې یا بل ښار په کوڅو کې موټر پرېمینځي یا خیرات غواړي، رقم رقم هغو سره مخامخ کېږي، دغه توپیرونو سره او زور زیاتی سره مخامخ کېږي. دغه زموږ راتلونکي مشران به د دغو له منځه راپورته کېږي. نو که چېرې موږ دې ته پام ونه کړو چې دغه ماشومان د روزلو لپاره کار ونه کړو او د دوی د کورنۍ او د حالت د بدلون دپاره کار ونه کړو، زموږ راتلونکی به ډېر خطرناک وي. له دې نن حالت نه به راتلونکی ډېر خطرناک وي. او بله دا نه چې نړیوالې ټولنې هم په افغانستان کې شته دي، هغوی هم ښه کارونه کوي، لیکن هغه دایمي نه وي. هغوی چې کله خوښه سي شرایطو سره برابر نه وي نو ځي افغانستان پرېږدي. او موږ د افغانانو په توګه که دغسې نړیوالې موسسې او بنسټونه ولرو، موږ کولای سو چې د بهر نه پانګونې راجلب کړو او بهر نه مرستې راجلب کړو او افغانستان کې ولګوو او د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړو او د خلکو په ژوندون کې بدلون راولو.
حبیب زای صاحب، تاسو ولې د خپل بنسټ ته د یتیمو ماشومانو د مرستې نوم غوره کړی دی؟
دا خو د دې لپاره ده چې افغانستان کې څلوېښت کلونو جګړه ډېر خلک یتیمان کړي دي. دغه په تېرو کلونو کې چې څومره خلک په جګړو کې برخه اخیستې ده، هغوی داسې خلک دي چې پلرونه یې په جګړو کې وژل شوي دي. او دوی لپاره ضرور و چې هغه وخت کې ماشومان سو، نو دوی باید یو مکتب ته تللي وای، تعلیم یې کړی وای چې نن موږ دغسې یو مشکل سره نه وای مخامخ. په افغانستان کې د دې لپاره چې ډېرې کونډې او یتیمان ډېر دي او هر کور کې یو یتیم شته دی، یو چا یو غړی د کور خپل لاسه ورکړی دی، نو دغه لامل و چې موږ ورماندې دغه یتیمانو مرستندوی نوم کېښوده. او بله دا ده چې دا داسې یو نوم دی چې زړسوی لري، لکه زمنګ مرستې چې دي چې راټولوي دلته په برتانیا کې شتمن خلک دي، ټولنو د بیلابیلو هیوادونو هغو سره خبرې کوو. نو دوی چې کله زمنګ د موسی نوم ته وګوري او زمنګ فعالیتونو ته وګوري چې موږ د بېوزلو ماشومانو، بېوزلو کورنیو، بېوزلو ښځو سره کومک کوو، نو دوی بیا موږ سره مرسته کوي، لکه بسپنه راکوي چې بیا موږ وکولای سو افغانستان کې ولګو. او نور موسسات شته چې مختلف نمونه لري، هغوی ډونران لري چې لکه د ملګرو ملتونو یا مثلا د هیوادونو نه بسپنې اخلي. او د زمونږ چې دا د ټولنو خلکو نه بسپنه راټولو، نو د دې لپاره دا نوم مهم دی چې خلکو زړسوی راخپل کړي او په دې توګه موږ وکولای سو چې مرسته راټولو.
بلې، حبیب زای صاحب، په افغانستان کې په تېرو چلو یوویشتو کلونو کې نورو بنسټونو هم دې ته ورته خدمات وړاندې کول چې هغوی په زیاته پیمانه بودیجه هم درلوده. د هغوی د کارونو سره ستاسو د کارونو فرق یا د تګلارې فرق یا د خدماتو وړاندې کولو توپیر په څه کې دی؟
هغوی سره زموږ فرق دا دی چې هغوی زیاتره بودیجه په دې خپلو کارمندانو ډېره لګوي، لکه دفتر جوړول، لکه موټر واخیستل، دي هغو باندې برخې کې لګوي. موږ هغې برخې ته ډېر پام نه کوو، خپل ځان د هغه دپاره د سهولت دپاره ډېر پام نه کوو. دومره چې موږ وکولای شو چې یو ځای نه بل ځای ته لاړ شو، ترانسپورټ چې کله ضرورت یې نیسو یې، نو موږ زیات پام چې دی خلکو ځوان بدلون ته یې کوو، چې موږ ګورو چې باید چې تغییر راولو. اوس تېر کال مثلا موږ چې د پروژې درودلې د ښځو دپاره د مسلکونو د زده کړې روزنیز پروګرامونه، هغې کې چې موږ څومره ښځینه روزنه یې زموږ په پروګرامونو کورسونو کې ترلاسه کړه، هغوی اوس ټول کار لري. که چیرې موږ بودیجه نیمایي کړې وای، یا 10% یې موږ خپله هغه کې لګولې وای د خپلو شخصي د دفتر اسانتیاو دپاره، نو موږ نشو کولای دغه هدف ترلاسه کړو. نو زموږ زیات کوشش چلی دا دی چې څومره بودیجه چې ترلاسه کوو، لکه 100% کې ډونیشن پالیسي ورته وای، یعنې 100% کې موږ دغه پیسې هلته لګوو. او موږ ډېر لکه ډېر شفافه توګه مانی زموږ دا کارونه مخته ځي. له یوې خوا نه د برتانیا حکومت ته موږ حساب ورکوو، له بلې خوا نه هلته افغانستان کې چې هر څوک هر حکومت یې هغه ته موږ حساب ورکوو، هلته وزارت ته د اقتصاد وزارت او نورو اړوندو چې دې پورې اړه لري چې دا پروژه کومه برخه کې ده، نو هغه وزارت سره موږ او بل کلیوالو خلکو چې هلته د کلی کې د قومي مشران او د ټولنو مشران هغوی زمونږ په دې پروژو کې چې نه هغوی دخیل کوو چې څارنې په توګه، او زمونږ کارمندان چې دي هلته هغوی ډېره تجربه لري، د پخوانیو هغو سره کار کړی دی لکه موسساتو سره، او هغوی خپله غواړي چې رضاکاره توګه مانی چې خدمت وکړي. نو د دې لپاره زمونږ کارونه چې دي هغونه تغییر لري. او بل دا دی چې موږ خپل افغانان یو، او موږ د وطن د سره ځانګړي مینه لرو، او خپلو خلکو ټولنې بدلون غواړو رښتینې توګه مانی. نو زمونږ کار چې دی ډېر اغېزمن دی.
حبیب زای صاحب، یو خو د بس پنې ټولول دي چې تاسو په اروپا کې یادونه وکړه چې بیلابیل اشخاص دي د ورزشي لوبغاړو تر څنګ بیلابیل شخصیتونه ستاسو په دې برخه کې د بس پنې په ورکړه کې مرسته کوي، یا هم اړو کسانو ته واقعي اړو کسانو ته د دغو مرستو رسول دي، په دې برخه کې تاسو څه میکانیزم سنجولئ؟
مرستو راټولولو لپاره چې دا موږ یو ستراتیژي لرو، یو خو د هغه دپاره په آنلاین توګه مانی دی لکه فیسبوک او ټویټر او نورو سوشل میډیا نورو څانګو له لارې موږ اپیل کوو، بیا هغه اعلاناتو ته ورکوو. نو خلک چې کله زموږ اعلان ګوري، نو هغوی هلته یو فارم لرو چې آنلاین خلک کولای شي بس په نور کې هغه سیده راځي د زموږ د موسسې بانک ته. نو هغوی چې کله هغه فارم باندې کلیک وکړي، نو هلته لیکلي دي چې 15 پاونډه، 10 پاونډه، تر 100 پاونډو پورې، یا 200-250 پاونډو پورې. نو خلک هغې ځای نه هغه فارم په کارولو سره پیمنټ کوي، لکه بس په نور کوي. او همداراز موږ دلته په انګلستان کې بیلابیلې ټولنې چې دي د مسلمانانو او غیر مسلمانانو، خصوصا د آسیایي او افریقایي ټولنو سره غږیږو، لکه هفته کې ورسره میټینګ نیسو. مثلا یوه هفته ځو یو ښار د انګلستان ته، هلته ټولنو سره ګورو، مشرانو سره، بیا ځو بل ښار ته جوماتونو سره غږیږو. نو هغوی موږ سره کومکونه کوي، د زمنګ پروژې ته ګوري، او دا پروژه ورته سپړو، یعنی ورته یو پریزنټیشن ورکو پروژې په باره کې چې تر څو دوی قناعت حاصل شي. او یا داسې کوو چې افغانستان کې چې موږ کوم ځای کې پروژه لرو، لکه د یتیمانو سره کومک، یا خوراکي مواد ویش، بیړني حالات کې هغه خلکو، سیمه ییز خلک آنلاین توګه مانی دي خلکو سره مخ کوو، بیا دوی موږ سره مرستې کوي. بیا هغه موږ افغانستان کې د بانک د لارې لیږو، هلته کابل کې موږ بانک اکام لرو، نو هغې د لارې لیږو، او هلته زموږ کسان ستدي ټیم لرو، هغوی بیا الته ویشی د مغد افغانستان د قوانینو مطابق د خلکو د ویشلو او د تعینولو د لپاره منګه اول سروي کو تیمه تزو اول سروي کو هغه ډیر زیات چې مستحق دی هغه خلک په نخا کو او هغه نه بعد بیا کله چې په نخا کړی دا ټول معلومات راټولو د سروي بیا هغه کې ګورو چې څوک ډیر مستحق دی بیا هغه ته کارتونه ویشو کله چې موږ توزیع کوو نو دوی راځي هغه کار چې چا سره یې موږ ورکړی نو هغه ته موږ بیا کومک ورکړو.
حبیب زای صاحب تاسو دا مرسته دایمي وي که د یو یا دوه ځلو لپاره؟
نه زمونږ مرستې چې دي دایمي دي، لکه یو دوه فرق لري. یو خو دا د بیړنیو حالاتو کې مرستې دي چې هغه خوراکي مواد دي، لکه هغه کله داسې چې دوه ځلې هره میاشتې ورته ویشو یا دوه میاشتې بعد که هلته نور موسسات راشي بیا موږ یې هلته نه ویشو، بیا ځو بل ځای کې ګورو. او یو دا دایمي سسټینیبل ډیولپمنټ ورته وایي چې دغه انکشاف دوامداره انکشاف چې موږ او تاسې ورته وایو، دا داسې کارونه دي چې هغه روان دي، لکه خلکو ته د روزنې ورکول، د نوي مسلک ورښودل، دا کارونه چې دي زموږ روان دي دایمي دي. بیا خلک چې کولای شي یو خپل یو کاروبار جوړ کړي هغه هم دې زموږ د کار په نتیجه کې راځي، نو د دې لپاره دې ته دایمي وایي. اوس دفتن موږ افغانستان کې د څاکې د پاکو اوبو پروژې لرو چې اوس په کابل ښار کې موږ څاګانې خلکو ته جوړوو او پاکې اوبه ورته، مثلا شپږ سوه کورونو ته یوه څا جوړوو چې هغې کې ډېره ژوره څا ده چې ماشین هم سولر پانل ورته لګوو چې هغه خپله کله چې خالي سي او ټانکۍ ورته جوړوو غټه، نو هغه کله چې خالي نو خپله اتومات ډکېږي چې ډکه سوه خلک بیا هغه نلکې لري، خلک کولای شي دا غینه اوبه واخلي، بیا چې کله خالصي دا ټانکۍ بیا ډکېږي. خلکو ته داسې د پاکو اوبو هغه فعلاً پروژې لرو کابل کې، او اوس کوشش کوو چې نورو قندار او هغو ولایتونو کې هم د ښځینهو دپاره او د بېوزلو خلکو دپاره دوامداره انکشاف پروژې پیل کړو. دې معنې زموږ کار اوس روان دی.
حبیب زای صاحب، په اروپا کې یا په نورو اروپایي هیوادونو کې دغسې افغانانو نور بنسټونه هم جوړ کړي دي؟ په جرمني کې هم ځینې بنسټونه سته چې ستاسو د کارونو په څیر هغوی هم د خیر ښېګڼې په چارو کې ونډه لري. تاسو په دې خاطر چې خپلې هڅې همغږې کې نسئ کولی چې تر یوه چا تر لاندې خپل فعالیتونه مخته یوسئ، که فکر کوئ چې په اروپا کې د هر هیواد قوانین اصول و مقررات جلا دي چې دوی نه پرېږدي چې دا ټولې ټولنې تر یوه چا تر لاندې خپل فعالیت مخته یوسي؟
په هر هیواد کې چې نه د قوانین جلا دي، او هر څوک لکه کوم هیواد کې چې موسسه جوړه شي د هماغه هیواد د قوانینو له مخې باید مخته لاړ شي. او هغه موسسات چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي هغوی داسې کولای شي چې موږ مشترکې پروژې ولرو، لیکن زیاتره دوی هڅه کوي چې یو ځای نه وي سره. دا یو فایده لري، دا ده چې هر څوک په خپل څومره وړتیا لري هغې مطابق پروژې راجلبوي. ډېره ګټه لري نسبت دې ته چې موږ ټول یو ځای سو سره. که موږ ټول یو ځای سو د دې فایده به ډېره نه وي، او که بېلابېله توګه باندې کار وکړو په اروپا کې د دې ګټه ډېره ده. او هر څوک چې مثلا جرمني کې که څوک موسسه ولري نو هغه د جرمني د قانون مطابق ده چې هغه د انګلستان قانون سره فرق لري. او موږ دلته چې انګلستان کې جوړې کړي دي کولای شو چې هغو موسساتو سره چې نورو اروپایي هیوادونو کې دي هغو سره داسې پارټنرشپ پروګرامونه ولرو، لیکن موسسه هغه سره یو ځای کولای نه شو چې دې نه یوه موسسه جوړه شي، داسې نه شو کولای، ځکه چې موږ چې دلته کوم کار کوو هغه دوی نشي کولای، او هغوی چې هلته څه کار کوي هغه موږ نشو کولای. نو موږ ټول چې هر څوک په خپل هیواد کې هماغه کوم هیواد چې کوربه هیواد کې چې دوی اوسیږي هلته کار کوي هغه ډیره ګټه افغانستان ته راځي.
حبیب زای صاحب د ناوړه استفاده مخه تاسو څومره نیولې ده؟ مثلا ځینې بنسټونه ست چې په افغانستان کې یو سوالګر سره مرسته کوي او هغه سوالګر ورسره ژمنه کوي چې بیا به سوال نه ټولوي، د دې مالی مرستې په کومک به د خپل کاروبار شروع کوي، بیا څو وخت وروسته د همغه خیریه بنسټ غړي ورزي ګوري چې واقعا دغه سړی همغه سي ژمنه کړي و چې خپل کاروبار شروع کوي، شروع کړي دی که نه دی کړي؟ تاسو په دې برخه کې څه پلان لري، څه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه ده. دا کار چې دی مونږ دې ته فالو اپ وایو کنه، کله چې مونږ یو چاته روزنه ورکو یا یو چا سره کومک وکړو، بیا یو شپږ میاشتې وروسته بیا زمونږ ټیم ورزی هغوی ګوري چې کار یې څنګه دی، که چیرې څه مشکل ولري بیا ورسره مرسته کوي. نو مونږ همداسې څارنه کوو په هغه چا چې زمونږ په موسسه کې یو کورس ویلی دی، مثلا د خیاطۍ کورس یا مثلا د موبایل جوړولو کورس، موټر جوړولو کورس یې ویلی دی، چې آیا هغه اوس کار کوي که نه. نو مونږ بیا هغه پسې کیږو چې دی باید کار وکړي. کله چې د زمونږ د هغه نه فارغ شي، د زمونږ د موسسې د پروګرام نه، نو بیا غپ سی منگا کیگو ارتوائیو چی ارورا رازه اوس کارو که وغتا زای پیدا کهو یا وزای که کچیری دای نسی که ولای خپلا یا غجور کی یا زان تا یا کاروبار شروع کی، منگ بل چا سر ورطا ده کار زمینه برابرو او پدی توگا دوی که ولای سی چی کار شروع کی. او دا هم دار از دا غا چیری ده خیاطی پو برخه که منگا د خزینه سره ځکه دا زیاتره خزینه دی کار سره دا د خیاطۍ برخه کې علاقه لري، نو موږ هغه ته ماشینونه او دا ټول تجهیزات د دیاغه چې دی د خیاطۍ د کاروبار شروع کول هغه ورته ورکو. پلان لرو چې نورو برخو کې مرته لوازم چې شي دی د کاروبار لکه موټر جوړولو د کار د شروع کولو لپاره هغه ته چې کوم لوازم په کار دی هغه موږ ورته برابرولای شو راتلونکي کې، داسې په پام کې لرو.
بلی حبیب زای صاحب، د اوس چې په ترکیه او سوریه کې زلزله او طبیعي آفت راغی چې په زرګونو کسان یې ووژل، د حکومت تر څنګ دغه سي خیریه بنسټونو هم د خیر ښېګڼې په چارو کې زیاته ونډه واخیستله، په دغه سي اضطراري حالاتو کې د دغو خیریه بنسټونو رول تاسو څومره مهم ګڼئ؟ مثلا په پکتیکا کې چې روان کال زلزله وسوه چې ډیرو کسانو ته زیانونه واوښتل، په هغه کې هم دغه خیریه بنسټونو خپله ونډه ادا کړه؟
هغه خیریه موسساتو چې په پکتیکا کې چې زلزله شوې وه هلته کوم ونډه واخیستل، هغه بیخي بې ساري وه. لکه هغه وخت کې حکومت نسو کولای چې ورسیږي، دا موسساتو چې هلته ورغله کومکونه یې وکړه، هغه خلکو ځوان کې تغییر راغی. مثلا که موږ وګورو هلته دا کورونه چې جوړ سوه، خلک په اول کې کورونه د لاسه ورکړل، نو بیخي هغه بې سرپناه سوه. هغوی ته بیرته کورونه جوړول او د خوراکي موادو رسول، داسې د خوراکي موادو ګڼه ګوڼه سوه چې موږ غوښتل هلته کومک وکړو، خلکو ویلې چې نورې مه راوړئ، خوراکي مواد مه راوړئ موږ ته. نو دا د دې فائده نه ده چې کله چې یو ځای کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي، افغانستان غوندې هیواد کې حکومت دې ته چمتو نه وي چې دې بیړنۍ حالت ته دستي یو کومک ورسوي. نو دغه موسسات چې دي دا کومک رسوي. په افغانستان کې له بله مرغه یو غم دان دی چې په خیرات مخته شوي دي، دا یو غلط نظر دی. افغانان سره د جګړو په وخت کې همدا موسساتو چې کومکونه یې کړي دي او د ډیرو خلکو چې ډیر سخت حالت کې وو هغو سره کومکونه کړي دي، ځان دې بدل شوی دی. او په ترکیه کې مثلا د ځاینه انګلستان نه د زمونږ هم کسان تللي دي په هغه ته چې هغه ځاینه هلته نږدې نه یې وګوري. او موږ دلته اوس کوشش کوو چې یو موټر د هغه نه د یو ټرک هغه ولیږو، کالي ولیږو. دې مانې زمونږ همکاران دلته کار کوي چې ترکیې ته یې ولیږو. هلته زمونږ ډېر افغانان هم سل نه زیات کسان لکه څنګه چې ستاسو خبرونو کې موږ واورېدل هغه سوي دي، له منځه تللي دي او دوی کورونه هم له منځه تللي دي، دوی بې سرپناه دي. هغو سره دومره هلته پاملرنه نه کېږي.
بلې حبیب زای صاحب، کله چې په یو هېواد کې دغسې یو طبیعي آفت راځي، له بل هېواده څو سوه یا څو زره کیلومتره لرې چې دغسې د ښه نیت په هدف دغسې یو مرسته ورسیږي، دا ډول یو اقدام د هېوادونو ترمنځ د ولسونو ترمنځ دغه د ورورولۍ حس څومره پیاوړی کوي، دغه د ښه نیت اړخ ته څومره د خلکو پام را اړوي؟
او ډیرخه پښتنه د داګ د دې معنا لري چې لکه ټول انسانان چې دی او بل ته اړتیا لري. اوس کومه وګورو د ترکیې د زلزلې چې اوس و د برتانیا حکومت دې ځای نه او یا تنه کارپوهان چې هغه کولای شي د خاورو خزل لاندې ځوندي کسان هغه کې تشخیص کی و او یا تنه ورولې دا چې سپی چې هغه کومه کې دې کسان سره متخصص لري هغه سپی په دې ځانګړې نه په برخه کې روزل سوی دي نو هغه سپی موږ سره ولېګل نو دې کار د ترکیې د هڅو سره ډېر کومک وکړي چې هلته د خلکو ځوان وژغورل شي. او د دې لامل دا دی چې موږ اخر د ورځې کې اچھا خبره ټول انسانان یو او ټول د یو بل ملاتړ مرستې ته اړتیا لرو او ټول غواړو چې نړۍ یو خوندي نړۍ د ټولو لپاره.
د بس پنې ټولولو په برخه کې تاسو ته پلان لري یا تاسو دا پروګرام څنګه مخته ځي چې دا بس پنه د داسې شفافیت ډول باندې تاسو راټول کړئ چې مثلا تاریخ کې دغه د تور پیسو مسله نه یا دغه سي د ناوړې استفادې کوم پلان هغه مقابل کاسونه لري په دې برخه کې تاسو څه پلانونه خندیو؟
او منګه یو هغه لرو دا د بس پنې راټولولو پالیسی لرو اوی کې د مشان ټول غدي حل دي چې کله خلکو ته اپیل کوو چې مرسته وکړي هغه زیاتره خلک آنلاین مرسته کوي او دا آنلاین مرسته چې دي دا تور هغه کې ناراضي تور پیسو یا د ناقانونه کار نه دی نو هغه چې کله آنلاین باندې آنلاین انټرنیټ دلاري بس په نو ورکې نو هغه ته د دوی په اکاونټ کې ښکار کیږي او حکومتونه چې دی هغه یې نه دی ته اجازه ورکړي.
بله حبیب زای صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو د قاچاق موضوع اوس هم ستا د خلکو د اختطاف مسله ستا ځینې امنیتي ګواښونه موجود دي. تاسو خلکو ته چې مرستو ته اړ دي څه سپارښتنه کوئ چې یو څوک مثلا ورزی ورته وایي چې د یوې خلیه ادارې کارکوونکی یم دلته راغلی یم ستاسو معلومات که زما سره شریک کړئ. په دې برخه کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې خپل دغه سي مهم معلومات په کومو مواردو کې له خلکو سره یا د بنسټونو په نامه چې کسان ورزی هغوی سره شریک کړي؟
دا ډېره ښه پوښتنه ده. د دې مسلې د مخنیوي لپاره داسې د اول د خلکو کلیوالو خلکو سره منګه هغه مشرانو سره یو ناسته کو مخکې دې چې منګه یو سرویش وکړو یا معلومات راټول کو او منګه هغه معلومات تو ته ضرورت نه لرو چې هغه کې دوی ډېر خصوصي هغه معلوماتي منګه یوازې شمیر ته اړتیا لرو چې څوک آسان دي د کور کې او منګه تل د مشرانو سره خبرې کوو. کچيري یو څو یا کورنۍ کې نارینه نه وي بیا دا غي مور سره خبرې کوموري نه وي مثلا موري نو وایي خبرې وکي نو بیا یو بل خپلوان سره خبرې کوو. اول واړو چې خلکو ته خپل معلومات وړاندې کو چې منګه څه په باره کې د موسی په باره کې ورته وایو چې دا راجستر به دوی قانی کیږي مطمئن کیږي بیا غي نو ورسته منګه ته چې سروي په برخه کې چې معلومات په کاري اوازې دا معلومات چې د دوی اقتصادي سرچینه څه دوی څومره عاید لري آیا څو وخت ډوډۍ خوري صحیح وځي څنګه ده دا شیان منګه پښتنه کو.
بلې حبیب زای صاحب، په دې خاطر چې تاسو دغه خیریه کارونه دوام پیدا کړی تاسو څه پلان سنجولې چې پلان د موده کې تاسو دغه کارونه تکنی نسی؟
دې ته د کومعالي پروګرام وایو هغه کې منګه اوس ملګرو ملتونو سره پر اړیکه کې یو او همداسې د برتانیا بعضي ډونرانو سره چې په اړیکه کې یو چې مخکې هغو نورو موسسات ته چې په افغانستان کې وو نړیوال موسسات هغو سره مرستې کولې اوس هغه موسسات نشته دي افغانستان کې او زموږ موسسه هم یوه نړیواله موسسه ده نو دوی غواړي چې زموږ د لارې دا کومکونه وشي اوس موږ دوی سره کار کوو چې دوی بعضې شرایط لري هغه شرایط موږ ورته پوره کوو لکه د مهارتونو زیاتول اوس موږ ځینې کسان چې دي په دغې برخه کې دوی ورته ټرېننګ ورکوي دغه بعضې ډونران د ملګرو ملتونو او همداسې د برتانیا ډونر موسسات دي چې دوی هغه مهارت ترلاسه کړي نو هغې نه وروسته بیا دوی زموږ د لارې دغه مرستې کوي او دې برخه کې مونږ ډیر ښه روان یو. هله لرو چې په راتلونکي کال کې مونږ یو 1 میلیون ډالرو کومکونه افغانستان ته راجلب کو د غب د بندونو حتی تر د اوبو د بندونو جوړولو پورې او د مسلکونو او د ښوونې روزنې په برخه کې.
د یتیمانو مرستندوی یا هم هیلپنګ اورفانس بنسټ مشر حنان حبیب زای و چې د ازادي میلما په پروګرام کې زموږ پښتنې ځواب کړي. له تاسو مننه اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د 24 ساعتونو لپاره واورئ. د ازادي میلما اوسنی پروګرام د غمرو
په 20 کلنۍ کې 24 ساعته شو. تاسو ته مبارکي وایو. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 12:00 د سهار تر 12:00 او په لنډو څپو 12:00 او 15:00 د سهار له 12:00 د ماښام تر 12:00 اوریدلی شئ.